السلام علیکم دا مشال ریڈیو دے وخت په پیښور کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. یعنی ساجملیم په دې خبرونه کې به ما سره د خبرونو ویان شاین بنیرې او تکنیکی همکار جانتن هم وي. په دې ګړی کې به د پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه واورئ، تبصرې او شننې هم لرو. 19 پروګرامونه سروې او جمهوریت هم د خبرونې برخه ده. خو لومړی د دې سات خبرونه د شاین بنیرې نه اورو.
ستړي مشهره دی وخت مهم خبرونه. د په کابل کې د پولیسو له اکیډمۍ سره ځان وژن کې برید لک تر لګه شل افغان زده کوونکي وژل دي. د پاکستان سکیورټي اینڈ ایکسچینج کمیشن د درویش بهر ملکی غیر سرکاري ادارو پر ضد پلټنې پیل کړې دي او ملګرو ملتونو په شام کې د کیمیایي وسلو د استعمال پر ضد یو قرارداد منظور کړی دی. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د پولیسو له اکیډمۍ سره ځان وژن کې برید لک تر لګه شل افغان زده کوونکي وژل دي. دا پیښه تیر ماښام هغه وخت رامنځته شوه چې یو تن چې د زده کوونکو جامع اغوستې وې د پولیسو د اکیډمۍ له ور سره نږدې چاودنه وکړه. تر دې مخکې پرون سهار د کابل په شهید سیمه کې یوه بله چاودنه هم شوې وه چې 15 تنه یې ووژل او شاوخوا 240 نورې ټپي کړل. د شاه شهید د چاودنې پړه طالبانو په غاړه اخیستې، خو د پولیسو له اکیډمۍ سره د شوې چاودنې پړه لا چا نه ده منلې. نن په کابل کې لسګونو مدني فعالانو د وروستیو انتحاري حملو ټپیانو ته وینې اتیا کړې دي. دغه مدني فعالانو چې د کابل په زرنګار پارک کې راټول شوي وو وویل چې د وینې ورکول د افغانانو ترمنځ د یووالي څرګندونه کوي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزي حکومت غوښتلی چې ولې په دې صوبه کې په هغه غیر دولتي ادارو یا انجیوګانو بندیز لګولی چې په پنجاب صوبه کې کار کوي. د اسمبلی غړو پرون په غونډه کې د حکومت پر دې اقداماتو سختې نیوکې وکړې. وی ویل چې مرکزي حکومت په دې صوبه کې د ماشومانو خیریه ادارې سیو د چلډرن په ګډون ځینو غیر دولتي ادارو باندې بندیز لګولی او ځینې بیا له سختو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه د عوامي نشتلګون یو غړي جعفر شاه مشال لیډو ته وویل
کم این جی اوز چې دلته دوی سین ورک ټول لاړو پنجاب ته ملک نورو حصو ته صوبې بلینز په اربونو روپیو اوس 3 ارب روپیو هغو پروجیکټونه دستخط کړي دي. څلورو میاشتو نه هغه دغه شان پرتی دي، هغې کار نشي کولی. څلور نیم زره کسان زموږ امپلایز د این جی او سیکټر کې دي. په دې صوبه کې سیو د چلډرن دلته کې زموږ په سوونو امپلایز په دې صوبه کې بند کړو او په پنجاب کې کار کوي.
یاد دی وی چې پاکستان حکومت سمو د وړاندې سیو د چلډرن اداره باندې د پاکستان ضد فعالیتونو په تور بندیزونه لګولي وو، خو د ادارې دغه تورونه رد کړي دي. د پاکستان سکیورټي اینڈ ایکسچینج کمیشن د درویش بهر ملکی غیر سرکاري ادارو پر ضد پلټنې پیل کړې دي. نن د کمیشن لخوا خپرې شوې یوې خبر پاڼې تر مخه یاد شوی کمیشن به د هغه بهر ملکی ادارو پر ضد کاروایی کوي چې چا چې د تیر مالی کال ګوشوارې او راپور نه دی جمع کړی. د ادارې چیرمین ظفر حجازي ویلي د ټولو غیر سرکاري ادارو فهرست داخله وزارت او د اقتصادي چارو څانګې ته لیږلې دی. د یادونه وړ ده چې په دغه درویش ادارو کې سیو د چلډرن جاپان، برټش کونسل، ګلوبل ریلیف فاونډیشن او انټرنیشنل ډیولپمنټ ارګنایزیشن هم شامل دي. د پیښور اورمړو سیمه کې د شپږو میاشتو یو ماشوم د پولیو وایرس ځپلی دی. په دې اړه د روغتیا د څانګې یو چارواکي ډاکټر اکرم شاه نن مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل چارواکو زیاته کړې ده چې دې سره په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د رنځورانو شمیره 14 او ټول پاکستان کې 9 رسیدلې ده. د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد قهرجنې مظاهرې شوې دي او د مظاهرتچیانو وابډه د چارواکو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې دي. د مشال ریډیو خبریال وایي پرون یو شمېر مظاهرتچیان د نوخار رشکې سیمینا د مردان غټ ګریټ سیشن ته ورغلل. هلته موجود د وابډه په چارواکو یې تشدد وکړ او د دفتر ریکارډ او ګاډي وسیزل. له دې وروسته د ګریټ سیشن دننه موجود پولیسو او مظاهرتچیانو ترمنځ د ډزو تبادله وشوه، خو د مرګ جوبلې په اړه څه راپورونه نه دي ورکړل شوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو غږ یو قرارداد منظور کړی چې هدف یې د هغه کسانو په ډاګه کول دي چې په شام کې د کیمیایي وسلو د استعمالولو تر شا لاس لري. دغه رایې پرون دوه ورځې وروسته له هغې اچول شوي چې د امریکا او روس د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او سرګی لاوروف د قرارداد په طرحه موافقه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمنتا پاور ویلي موږ باید د نن په سیر بیا هم متحد پاتې شو سو د شام د شخړو لپاره زر تر زره سیاسي حل لاره پیدا کړو. چارواکي وایي لکه نه چې داعش وسلوالې ډلې د موسل خار کنټرول اخیستې نو دې ډلې د خار دننه او خوشه سیمو کې تر دې دمه څه باندې 2000 کسان وژلي دي. دغه ډلې د عراق یاد خار د 2014 کال په جون میاشت کې نیولې وو. د عراق د دفاع وزیر پرون په خپل ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې داعش وسلوالو دغه کسان ځکه وژلي دي چې دې ډلې سره همکاري نه کوله. سپینې ماڼۍ مایوسي څرګنده کړې چې په کانګرس کې د ډیموکراتیک ګوند یو مشر غړي چک شومر د ایران د ایټمي موافقې پر ضد د رایې ورکولو پریکړه کړې خو دا کار یې د حیرانۍ وړ نه دی ګڼلې. د نیویارک سنټر چک شومر چې د امریکا په سینټ کې د یهودیانو له سترو ملاتړ کوونکو دی د زیارت په ورځ اعلان وکړو چې د ایران د ایټمي موافقې د ردولو لپاره به رایې ورکوي. کانګرس به راتلونکې میاشت د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د موافقې په اړه رایې اچوي. د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټې کې د ډیموکراتیک ګوند مهم غړي ایلیټ انګل هم ویلي دي چې هغه به د یاد تړون پر ضد رایې اچوي. خو د سپینې ماڼۍ ویان پرون ویلي چې د کانګرس لږ تر لږه 12 غړیو ویلي دي چې له ایران سره له شوي تړونه راضي دي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه هم د شاین بنیری نواریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره په کابل کې پرون درې لوی بریدونه شوي چې پکې شاوخوا 15 کسان وژل شوي دي. یو کارپو د کابل د امنیت په اړه وایي
موږ چارواکي متاسفانه کله یو وخت زیات حملات ونه شي او بریتیر کابل ته داخل نه شي نو دوی په دې فکر شي چې نور د غوډې وړتیا نه شي دوی هغه هزارات کم شي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې په صبح کې د مرکزی حکومت لخوا په ځینو غیر سرکاري تنظیمونو د لګول شوو بندیزونو په اړه بحث شوی دی.
کمین جوس چې دلته دی ولې نو سین ورکو هغه ټول لاړو پنجاب ته ملک نورو حصو ته څه سیو د چیلډرن دلته کې زمو په سول امپلایز په دې صبح کې بند کړو او په پنجاب کې کار کوي.
او نیس پروګرام جمهوریت کې بواره چې له طالبانو ترمنځ د اختلافات او وجه سکه دې شي
تمر عمر مړ نه نه چدي سره ویشل بلکې اصلي اساسي خبر اساسي ټکی چدي سره ویشي هغه سول او د سولې مذاکرات او سولې ته کښېنستل و.
او د نور رپورټونو تر څنګ نیس پروګرام سروه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. او سورزو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته د افغانستان په پلازمینه کابل کې د جمعې په ورځ درې لوی بریدونه شوي دي چې پکې په مجموعي توګه شاوخوا 15 کسان وژل شوي دي. د شاه شهید په سیمه کې د سارنې 14 وروسته هم پرون ماښام د پولیسو په اکیډمي برید وشو چې پکې 40 زده کوونکي وژل شو. تفصیل د فرشته جلال سه په دې رپورت کې اورو.
رپورټونه وایي چې پرون د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې ریاست پر ودانۍ تر حملې وروسته وسلواله نشته هم وسوه چې بهرنیو ځواکونو یې د مهارولو لپاره سیمه کله بند کړې وه. یوې امنیتي سرچینې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو پرون د مخدر موادو پر ضد د مبارزې ریاست ودانۍ شاوخوا سیمه د دې لپاره محاصره کړې وه چې شایي یو شمېر بهرني سلاحکاران هلته وو. تقریبا ټوله شپه په کابل کې د عاجلو حالاتو د اعلان زنګ وهل کېدو او د ډزو اوازونه هم اورېدل کېدل. د ناټو جنګي الوتکو پر ښار پروازونه کول. د امریکا او افغانستان ترمنځ د موافقې پر اساس زیات شمېر امریکایي پوځیان چې په دې هیواد کې پاتې دي د روزنې په ماموریت کې برخه لري او پوځي عملیات نه کوي. خو د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه کولای سي چې پر بهرنیو سلاحکارانو د حملې په صورت کې د عملیاتو مشري واخلي. د دې بهرنیو سلاحکارانو د هویت په اړه لا څه نه دي ویل شوي او نه یې شمېر څرګند دی. خو د امریکا د متحدو ایالاتو د مخدرو موادو ضد اداره په افغانستان کې د مخدرو موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره د ځانګړو پولیسو د روزنې په ماموریت کې ونډه لري. دا تر 24 ساعتونو په کم وخت کې دریمه ستره چاودنه وه چې پرون یې د کابل ښار ولړزاوه. پرون د کابل ښار په سیاسنګ سیمه کې ویلاري چې د چاودیدونکو موادو ډکه وه انفجار وکړ چې لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل. دوهمه حمله په کابل کې د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته وسوه چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو اخیستی دی. په کابل کې د ازادي راډیو مشر حمید مومند وایي چې په دې حمله کې د اکاډمۍ زیات محصلان وژل شوي او زخمیان دي. دا هغه کسانو چې تر رخصتۍ وروسته بیرته خپلو سنفونو ته ستنېدل. په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ریاست پر ودانۍ حمله تر دې یو ساعت وروسته وسوه چې د ښار مرکزي برخې یې ولړزولې. دا سیمه د کابل نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه پرته ده.
دا و فرشته جلال سه په کابل کې میشت دفاعي چارو په جنرال عتیق الله امرخیل په کابل کې د شوو بریدونو په اړه وایي چې د طالبانو مشر ملا عمر ځایناستی ملا منصور اختر د دا ډول حملو له لارې خپل قوت ښودل غواړي. نوموړي له احمد شیبر سره په مرکه کې لومړی د بریدونو د لاملونو په اړه خپل نظر شریکوي.
کله چې طالبانو مشر اعلان وسو چې هغه مړ شوی دی په پاکستان کې لپاره دې دي چې هغه څوک چې د په ځای ناستی دی هغه خپله ضربه وښي، هغه خپلو نورو ملګرو ته وښي چې دی وړتیا دي لري، او په څنګ دې دي چې د کابل حکومت او نور نوې تور وښي چې طالبان یو دي، طالبان پر قوت کې دي، طالبان کولی شي په هر ځای کې خپلې حملو ته دوام ورکړي. یو خبره بله هم ډېره مهمه ده، هغه دغه ده چې د دې موږ چارواکي متاسفانه کله چې یو وخت زیات عملات ونه شي او بریدګر کابل ته داخل نه شي نو دوی په دې فکر شي چې نور د غوډې وړتیا نه شه، دوی هغه هزارات کم شي.
فکر نه کوي چې دغسې یو چاودنه لکه چې په شاه شهید کې وشوه چې ډېر انفجاري مواد پکې یو ځای شوي وو په یوې لارۍ کې، دغسې یو برید د یوې ورځې کار نه دی، ممکن په اونیو اونیو او حتی میاشتو کې د دې لپاره تیاری نیول شوی وي.
بالکل تا خبره دقیقه ده، دغه تیاری خو بیا په داخل د افغانستان کې نه دی نیول شوی. دوی ډېر ښه یو څه محاسبه کوي وخت او زمانو، په څنګ دې دي کې داسې امکانات هم ډېر شته چې دوی خپل اشخاص او افراد لري، په دروازو کې لري، په امنیتي قوتونو کې لري، په خپله دولت کې لري چې د دې لپاره کومک کوي.
په دې تېرو تقریبا دوو کلونو کې چې د افغانستان دننه له دې چاودنو پرته هر ځای طالبانو حملې کړي دي، مثلا تېره شپه یې د قصبې په سیمه کې برید وکړ، که څه هم له بهرنیو ځواکونو سره یې نښته کړې وه، لیکن بیا هم د دوی حملې افغان ځواکونو نسبت پخوا ته ډېر ژر نه شنډوي.
په دې کې خو هېڅ شک نشته چې افغان ځواکونو اوس تجربه حاصله کړې په ټولو مسایلو کې. دوه شی ډېر مهم دي، یو ښه تعلیم او تربیه، یعنې ښه ښوونه او روزنه، او بل بې تجربې جګړې تجربه. په دې ځای کې زه اوس دغه نه لرم، تردید نه لرم، ځکه زموږ قومندانان اکثر قومندانان زموږ ده، دوی د جګړې تجربه هم حاصله کړې ده، دوی جګړه هم کړې ده، او دوی دښمن هم پېژندلی ده.
استو په کابل کې د کارپو جنرال امرخیل مرکه اوریدله چې زم همکار احمد شیبر ورسره کړی و.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
مشال لډیو تاسو ورې په داسې حال کې چې طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې نه وروسته د طالبانو د ډلو ترمنځ د اختلافاتو رپورټونه مخې ته راغلي دي او د کرښې دواړو غاړو ته د تشدد لړۍ دوام لري. په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د روانو خبرو اترو د بریالي کېدو امکانات څومره دي؟ د شاین بنیری په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې سیمه کې د امنیت لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو عمل پیل شوی، د کرښې دواړه اړخ ته د تشدد پیښې دوام لري. د سیمې د چارو پوهان وایي د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې نه وروسته د طالبانو د بېلابېلو ډلو ترمنځ اختلاف د امن لپاره د خبرو اترو روان عمل اغېزمن کولی شي. د افغانستان د فوج یو پخوانی جرنیل او د دفاعي چارو کارپوه امرالله امان وایي د جنگ د استخباراتو دی او باید ګاونډي هیوادونه سیمه کې د تلپاتې امن لپاره د یو بل سره مرسته وکړي.
جنگ د منطقې ده او د استخباراتو ده. د افغانستان حکومت په ډېر شدت سره باید د منطقې د استخباراتو سره ډېر زر دی باید په تفاهم باندې ورسیږي. دغه جګړه نه د پاکستان په ګټه ده، نه د هند، نه د ایران، نه د افغانستان په ګټه باندې ده. هر څوک دغه جګړې ته لمنه وهي او دوی دغه اور بالاخره د دوی خپلې لمنې ته هم ورسیږي. د پاکستان د حکومت په دغو نه مخکللي ایس آی استخباراتي څانګه او کشفي څانګه تاسو وګورئ چې د افغانستان د ننني کابل اور چې لګېدلی دا د کراچۍ او د لاهور د کوټې او د پېښور نه کم نه ده.
د طالبانو د ډلو ترمنځ د اختلاف له کبله دا اټکل کېده چې ګواکې د سولې د دویم دور لپاره د خبرو ایجنډا به بدله شي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی او د افغان حکومت د سولې د پلاوي مشر عزیز الله دین محمد وایي افغان حکومت به د خپل ایجنډا سره مخکزي. نوموړی زیاتوي
طالبانو سره د مذاکراتو اجنډا به هماغه څه وي چې زمونږ او د دوی په منځ کې یو څه تفاهم پېښ شوی دی او هغه د هغه خبرې دي چې د طالبانو خپل هغه مشترکه کوم مشکلات یا هغه شان چې غوښتل چې ورباندې خبرې وکړي هغه په خپل ځای باندې دي.
په پېښور کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت بیا وایي د سولې لپاره د خبرو اترو روان عمل که هر څومره د ستاینې وړ دی خو دا تر هغه وخته څه مثبتې نتیجې نشي ورکولی تر کومه چې دا هر څه د ملګرو ملتونو د مشرۍ او سار لاندې ونشي.
لګرچاپېره د افغانستان کوم هېوادونه دي؟ دغه لس چینا، لس امریکا، دا د ټول یو ان چترۍ لاندې یو کانفرنس وشي. دا ما خیال کې ډېرې ګټورې په نسبت دغه چې د یو ځای مونږ پټ چېرته مذاکرات مري کې بیا وروسته بیا مونږ خوشوی نه کېږي بیا بلته طالبان او بل ګروپ کې راپاسي چې زه دا نه منم دا خبرې به چې کمی که نه دا به بیا نه ختمېږي.
د جمعې په ورځ پارلمان ته د وینا په وخت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وویل تېرو وختونو کې طالبانو سره د پاکستان د اړیکو نه انکار نه شي کېدی خو اوس طالبان د پاکستان په قابو کې نه دي. نوموړي زیاته کړه چې د افغان طالبانو ترمنځ په یوه تنازع کې هم ککړېدل نه غواړي خو د روغې جوړې د عمل د بریالیتوب لپاره به پاکستان خپلو مرستو لا دوام ورکوي.
یالو خزو د ژوند د لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په سلو نیمې بجې په ژوندې بڼه او د خالی په ورځ د ماسپخین په درې نیمې بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره.
مشال ریډیو تاسورې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې په صوبه کې د مرکزی حکومت لخوا په ځینو غیر سرکاري تنظیمونو د لګول شو بندیزونو د چارج اخیستلو کار یوې خصوصي کمیټې ته سپارل شوی دی. پرون ځینو غړو د اسمبلی په غونډه کې دا خبره راپورته کړه چې د ماشومانو د حقونو لپاره د خیر ښېګڼې نړیوال سازمان سیف د چلډرن په ګډون په ځینو نورو تنظیمونو په خیبر پختونخوا کې بندیز لګېدلی خو هم دغو سازمانونو ته په پنجاب کې کار کولو اجازت شته. تفصیل د غلام غواس په دې رپورت کې ورو.
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي سید جعفر شاه د صوبایي اسمبلی پام دې خبرې ته راوګرځولو چې په سیو د چیلډرن نومي نړیوالې غیر دولتي ادارې باندې د پاکستان د امنیتي ادارو د تحفظاتو وروسته په خیبر پښتونخوا کې غیر دولتي ادارو ته په اجازه ترلاسه کولو کې مشکل دی او په ځینې غیر دولتي ادارو په پښتونخوا کې بندیز لګول شوی دی. هم په دې لړ کې د اسمبلی غړي سید جعفر شاه مشال ریډیو ته وویل
ډونرز زمونږ ټول واپس شولو، زمونږ 35% زمونږ ډی پی ډونرز واغې 0% یوټیلایزیشن دی. کم این جی اوز چې دلته دوی سین ورکو هغه ټول لاړو پنجاب ته ملک نورو حصو ته. صوبې په بلینز په اربونو روپیو اوس 3 ارب روپیو هغه پروجیکټونه ثبت کړي دي. څلورو میاشتو نه هغه دغه شان پرتی دي، هغې کار نه شي کولی. 4500 کسان زمونږ امپلایز د این جی او سیکټر کې دي. په دې صوبه کې هغه غریبانو د رزق مسله ده چې د این جی او ختم شي، د هغې جاب حکومت ورکولی نه شي. سیو د چلډرن دلته کې زمونږ په 100 امپلایز په دې صوبه کې بند کړو او په پنجاب کې کار کوي.
د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د خیر خیګړی یا سوشل ویلفیر لپاره د وزیر اعلی سلاکاری ډاکټر مهرتاج روغانی هم په دې خبره ډېرې سختې نیوکې وکړې او وی ویل چې د دې لپاره دی یو کمیټي جوړ کړی شي چې ولې په ځینې غیر دولتي ادارو په پښتونخوا کې بندیز لګول شوی دی او په پنجاب کې هغوی ته د کار کولو اجازه ده. دې لړ کې ډاکټر مهرتاج روغانی له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه
یوازې دغه این جی او نه ده، دوه درې دي داسې چې هغې باندې فیډرل نه بین لګېدلې. د هغه کوشچن دا و چې بای په پنجاب او سند نورو ځایونو کې کېږي، لګیا دي چلیږي، نو ولې دلته نو دا فیډرل نه شوي او څه پروجیکټس پکې بند شوي؟ هیلتھ کې ډېر بند شوي دي، ایجوکیشن کې بند شوي، سوشل ویلفیر کې بند شوي. خو ډېره ښه خبره پکې دا وشوه، مونږ خو یا ریزولوشن یا به دغه ځي، خو ایټ د اینډ آف د ډے دا دغه وشو چې ځه دغه سټینډنګ ته به لړ شو، هلته به تھریډ بیر ډسکشن وشي، مونږ به فیډرل نه تپوسو موکو چې بای دا ته چلیږي نو دې ځای ولې بند شه؟ نو کم کم زمونږ چې هیلپ هم راشي بوی دغه کم بند دي. زما خو شکر الحمدلله یو څلور یونټ بند دی، خو هغه ما یونیسف سره خبره کو نه ایراله ټیک اوور کړې تر ډسمبر پورې، خو ځینې د ایجوکیشن او د هیلپ تنور بند شوي دي. کنه
تیره ورځ د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر د غیر موجودګۍ په وجه د پښتونخوا د اسمبلی په تاریخ کې په اول ځل د یوې میرمنې انیسا زیب تاهیرخیری په مشرۍ کې د صوبایي اسمبلی غونډه ترسره شوه او انیسا زیب تاهیرخیری د اسمبلی د غړو په سلا مشوره په پښتونخوا کې په ځینې غیر دولتي ادارو د بندیز د مسلې لپاره د یوې خصوصي کمیټې د جوړولو منظوري ورکړه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو ته د پیښور په اورمنو سیمه کې د شپږو میاشتو په ماشوم کې د پولیو د وایرس تصدیق شوی دی چې ورسره په صبح کې د پولیو د ناروغانو شمیره 1400 او په ټول پاکستان کې 9000 ته رسیدلې ده. بلخوا وفاقي حکومت هیله ښودلې چې راتلونکي کال به د ټول هیواد نه د پولیو وایرس په بشپړه توګه ختم کړل شي. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي صوبایي ادارې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر اکرم شاه مشال لیډو ته وویل چې د پیښور اورمړو سیمو کې د شپږ میاشتو یو ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. بلخوا د مرکزی حکومت لخوا د صحت لپاره وزیر مملکت سارا افضل تارل پرون په بلوچستان کې یو خبري غونډه ته تم سرګند کړه ده چې راتلونکي کال کې به دوی د ملک نه د پولیو وایرس په مکمله توګه ختم کړي. ډاکټر اکرم شاه په دغه لړ کې وایي د پولیو ساسکي ورکونکو ټیمونو ته د امنیت په حق لباندې نوموړي زیاته کړه چې دغه ټیمونو لپاره به د کمپین دوران ټینګ امنیت باوري کولی شي.
پولیو پروګرام هغه به
الدو چې لکه اوس سکیورټی سچویشن یا هغه چې کوم سکیورټی د خلکو پرسپشن وو خلک هم مطلب شان سکیور فیل کوي لکه حالات ډېر زیات بهتره طرف ته تللي دي خو لکه د هغې نه باوجود لکه مونږ له تعارف نشو اخیستی نو زمونږ چې را روان څونه کمپینز دي هغې دپاره به هغه شان د سکیورټی پروټوکول وي څنګه چې په 2013 په 2014 کې کوم سکیورټی پروټوکول زمونږ چلېږي.
د پام وړ ده چې د سرکاري شمېرې تر مخه روان کال کې د پولیو د ناروغو شمېره یو کم 1.5 ته رسېدلې ده چې پکې 43 د خیبر پښتونخوا او 10 قبایلي سیمونه دي. د پولیو د مخنیوي اداره وایي چې تېر کال په نسبت سخت کال د پولیو ښکار شوي کیسونو کې 80% کمی راغلی دی او تېر کال لومبې 9 میاشتو کې د پولیو 120 کیسونه مخ ته راغلو ولې سخت کال یو کم 1.5 دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
مشال ریډیو تاسو ته د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې د روان کال د مارچ میاشتې نه تر اوسه پورې د باړې بېلابېلو قبیلو شاوخوا 30,000 بې کوره شوې کورنۍ خپلو سیمو ته استولې دي، خو بیا د باړې بې کوره شوې خلک وایي چې د ستنېدو په وخت له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي، باید چې حکومت دوی ته اسانتیاوې ورکړي او د دې مسئلې هوارې کړي. نور تفصیل د فرحات شین واری پتی ریپورت کې اورو.
د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي چې د باړې کاخیل، شلوبر او کمبرخیلو قبیلې خواوشا 30,000 بې کوره شوې کورنۍ خپلو کورونو ته لېږلې دي او د راروان 10 اګست نه به نورو قبیلو خلک هم لېږي. دوی وایي چې د ستنېدو په وخت د موبایل سیم او ایټی ایم کارډ په ذریعه هرې کورنۍ ته خواوشا 15,000 روپۍ مرسته ورکوي، خو بیا د باړې نه بې کوره شوي خلک وایي چې د ستنېدو په وخت د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي او د ستنېدو مرکزونه یې ډېر کم دي او باید دا ورته زیات کړل شي. په دې حکله د باړې د متاثرینو یو مشر صوبت خان پریدی مشال ریډیو ته وایي
دا ویو چې په دې پوینټونو باندې ډېر انتهایی زیات رش دی، ټول خلک د زکارانه واپسي غواړي، د خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی، لهذا د دې دا کم پوینټونه چې دي دا پوینټونه دی یو په دریا باندې زیات کړی شي، د ښځو لپاره د زنانو لپاره دی الګ پوینټونه جوړ کړی شي او د سړو لپاره دی بیل پوینټونه جوړ کړی شي، په هغې کې د بیا د ځوانانو لپاره ځان له پوینټونه یې ځکه چې یو ځوان سړی په پوینټ باندې ودرېږي هغه انتظار کولی شي، خو چې کم خلک د 50 نه یا د 45 نه یې بووي او 60-70 کې وي هغې ته بیل پوینټونه په کار دي چې هغه انتظار نه بچی کو سپورې خو خلکو ته هغه 10,000 روپۍ د واپسي نه دي بلو شوې، هغه 25,000 به ویلې هغه 25,000 روپۍ هم دته نه دي بلو شوې.
او د باډي سیمې د خلکو د ستونزو پاړه یو بل مشر خیال مدشاه پردي وویل
تر اوسه پورې 40% خلکو ته هم پیسې نه دي ملاو شوې او باقیا چې کم 80% خلک دي هغه د پیسو نه محروم دي. په کار دا چې حکومت د دې کمپنو خلاف کاروایی وکړي چې دا پیسې خلکو له زر تر زره ورسوي، چې کوم بنیادي ضرورتونه دي د علاقې اوبو هلته تکلیف دی، نور د بجلی زیات تر کورونه وران شوي دي، لارې دي هغه ورانې ویجاړې دي، خرابې دي، حکم بنیادی شی چې سړک د سړکونو باندې کار لا تر اوسه پورې نه روان شوی.
د باړې د خلکو د ستونزو او غوښتنو په حق له مو شکله د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای آپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور سره رابطه وشوه، نو دوی وویل
دا خو د باړې ټانګ تاسو پته دا چې کله شروع شوی نو دې کې زیات نه زیات چې کوم نه نو زم چې یو هفته کې راغلی نه به کم وي. برکمبرخیل چې شروع دی او مونږ دا مدد دین هله د سم تاریخ نه پلان او پسې د کمرخیل او بقای چې کمپین نږدې د دې ریټرن پلان مونږ تیار کړی دا به انشاءالله ریټرن کوو چې هغه کمپلیټ شي. د دې نه علاوه چې چا پیسې بندې دي هغې په ټیکنیکل وجوهات کې هغې لپاره مونږ کوم دی د مختلف کوم ټیلینار او موبیلنګ د دې آفیس دي په هغې کې مونږ انزف کې ورته کلو کړي دي، د هغې کې باقاعده هغې کسان ناست دي د هغې مسلی ګوري، او دې نه علاوه د کورونا والې سره باقاعده سروې هم هغه شوې ده، شروع شوې ده، او هغه فنډ هم هغه اپروول سټیج کې دي انشاءالله هغې هغه به شروع شي.
یاد دی وی چې په دې وروستو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په باړه کې حکومتي واکمني بحال شوې ده او بې کوره شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوې دي، او دغه خلک غوښتنه کوي چې د باړې د بیا بحالۍ لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انیز خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تاسو ری د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د خبرونه په دویمه برخه کې درته دوه نیس پروګرامونه سروې او جمهوریت هم لرو، خو اوس په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. د شاین بنیري نه بلند خبرونه وارو.
وخت مهم خبرونه په کابل کې د پولیسو له اکیډمۍ سره ځان وژن کې برید لږ تر لږه شل افغان زده کوونکي وژلي دي. دا پیښه تېر ماښام هغه وخت رامنځته شوه چې یو تن د زده کوونکو جامې اغوستي او د پولیسو د اکیډمۍ له ور سره یې ځان وچاو. د خیبر پختونخوا اسمبلی له مرکزي حکومت غوښتلي چې ولې په دې صوبه کې په هغه غیر دولتي ادارو یا ان جی اوګانو بندیز لګولې چې په پنجاب صوبه کې کار کوي. د پاکستان سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن د دریوش بهر ملکی غیر سرکاري ادارو پر ضد پلټنې اپیل کړې دي. د پیښور اوربند سیمه کې د شپږو میاشتو ماشوم د پولیو وایرس ځپلې دی. چارواکي وایي چې د سره په خیبر پختونخوا کې د پولیو د رنځورانو شمیره 14 او ټول پاکستان کې 9 تر رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د بجلی د لوډشیډنګ پر ضد قهرجنې مظاهرې شوې دي او د مظاهراتچیانو او ابډا د چارواکو پولیسو ترمنځ نښتې شوې دي. ملګرو ملتونو په شام کې د کیمیایي وسلو د استعمالولو پر ضد یو قرارداد منظور کړی دی. چارواکي وایي له کلنه چې داعش مستوالې ډلې د موسل ښار کنټرول اخیستی دی، نو دې ډلې د ښار دننه او خوښه سیمو کې تر دې دمه څه باندې 2000 کسان وژلي دي. سپینې ماڼۍ مایوسي څرګنده کړې چې په کانګرس کې د ډیموکراټک ګوند یو مشر غړي د ایران د ایټمي موافقې پر ضد د رایې ورکولو پریکړه کړې، خو دا کار یې د حیرانۍ وړ نه دی ګڼلی. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره سمنتا پاور وایي امریکا هغه راپورونه سیړي چې وایي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس څانګې قومندان په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بندې سربیره روس ته سفر کړی دی.
لاند خبرونه هم د شاین بنیري نوارې د لوریدونکو سو وخت شوه دی. د 19 خبرونه د سروې په نننې خبرونه کې ډاکټر نور جهان چې د ثوابې د یونیورسيټي وایس چانسلر د اغا ملمنن د خبرونه قربنا ملي حمید زاده د خبرونه تاسو مخکې هم اوریدلې ده. السلام علیکم او ستړي مشي په سروې پروګرام کې درته زمليها امیرزاده هرکلی وایم. په نننی پروګرام کې را سره ماهر تعلیم جیولوجیست یازمک پوها او د ثوابه یونیورسيټي رومبه خزینه وایس چانسلر ډاکټر نور جهان میلمنه ده. ډاکټر نور جهان له کرک سره تعلق ساتي چې بنیادی تعلیم یې هم هغلتن حاصل کړی دی. په کوهاټ او جنوبی وزیرستان کې هغې تر کالجه سبق ویلې دی. وروسته بیا د پېښور، هالند او امریکا نه اعلی تعلیم حاصل کړی دی. هغه د خیبر پختونخوا منرلز او ماینز ډایریکټریټ کې د ځمک پوهې یا جیولوجیست په توګه تر 15 کالو پورې د کار تجربه لري. د دې ترڅنګ د تحقیق او تعلیم په شعبه کې 10 کاله کار کړی دی. هغې په پېښور پوهنتون کې د معدنیاتو د ازمویلو لومړی لیبارټري جوړه کړې ده. ډاکټر نورجان د اسلامیه کالج یونیورسيټي او د پېښور یونیورسيټي د ماحولیاتي زده کړو د څانګې وایس چانسلر هم پاتې شوې ده. د خپل کار په بدل کې هغې په دې وروستیو کې د کاناډا د حکومت لخوا یو نړیوال ایوارډ هم ګټلې دی. د دې ترڅنګ یې د پاکستان د حکومت لخوا نور یو شمېر جایزې ګټلې دي. په نننی پروګرام کې به له ډاکټر نورجان سره خبرې کوو. ډاکټر صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو.
ډیره مهرباني مدیحا، او دا خو به زه ویم چې زما خوشنصیبي ده چې تاسو ما ته چانس راکو چې زه خپل خیانات اظهار وکړم.
ډیره مننه د ستاسو نه هم کوو چې تاسو د خپل مصروفیت باوجود موږ له وخت راکو. تاسو خو د کرک سره تعلق ساتئ، بیا د خپل کلی ذکر وکړئ او بنیادی تعلیم چې تاسو هلته حاصل کړی د دغې په باره کې وایئ، او بیا تاسو چې خبرې کولې نو کې تاسو ذکر کوو چې د لکانو سکول ته هم تللی یې، ځکه چې ستاسو په کلي کې بیا وروسته د جینکو د اعلی تعلیم لپاره سکول نه.
زه پیدا شوی یم داسی آغا وقت که خو دا دیر ورکوٹه هون تکلی و تخت نصرتی آغا زون نومه تطی نصرتی ده دا کرک تحصیل که چی کمال یه ورکوٹه هون تکلی ده چی دا کرک نا هم پینزویش میلا نورا مخی لره ده نو آغا وقت که خو پا کلو که بزی نکو سکولون نو خوزبه ویما چی زمانگنگا مور پلار پا آغا وقت که بیا پا پختنو که بیا پا داسی کلو که پا داسی زی که چی آغا زی که چی سکولون هم نو مونگا سکول تا لگلو او مونگا چی کما دے التا کی سکول وی نو ما خپل دریم پوری چی کما دے ما دا آغان تا کی زمونگا دا جینا کو سکولو چی اتے کی با هم یو تیچر آوا یو کمرا باوا او زمونگا چی کم سبق وی آغا پا زمونگا پختو جبا کیو هر سشے نو دریم پوری میں التا نا سکول وی بیا التا کی دا جینا کو سکول نو اور مونگا با بیا لکان سکول تکلو نوش پگم پوری میں آغل تکیا لکان سکول کی سبق لے مونگا دا دعا کو چی اس دے ہم خدا پاک دا سے حالات دا سے امن دا سے دغرا ولی چی زمونگا دا بچو چی دغا کلو کی پا دغا زینو کی اسی گی چی اغیی تا ہم دغا شان موقع میں لوشی بیا نا ہم لسم چکم دے بیا مونگا رالو والے سے میں ٹرانسفر اشو کو ہاتھ نہ میں بیا اور پسین نورا سبق چکم دے اگر ماں پیخور یونیورسٹی نا سبق ہوئے پیخور یونیورسٹی کی چکم دے ماں جیولوجی کے ابھی ہمیں ہم اوکو جیولوجی کے ما خپل ایم ایس چکم دے ماسٹر یا میں ہالینڈ نو کو اسپیس سائنسز کے بیا میں پی ایچ ڈی نیما التما اوکرا نیما چکم دے پیخور یونیورسٹی نا اور پوسٹ ڈاکٹورل میں بیا دا ٹیکساس یونیورسٹی نا چکم دے دا یو ایس نا کرے دے ما ماسٹر نا پس جمع وعدو شو دا نورا ٹول ہائر ایجوکیشن ٹول ما دا وعدہ نا پس کرے دے نو زبا ویما چھ بے شک پدی ٹول ہر سکی زما دا مور پلار دے زیاد رول دے اگئی چھ کم تکلیف برداشت کرے دے یا دا سوسائٹی ریزسٹنٹ برداشت کرے دے آغا مور پلار تا سلام کوما او پرٹیکولرلی مور تا میں چھ پلار خوبا میں چھ کم دے آغا باہر و آغا خوبا نوکری کولا او مور دا ٹول تکلیفنا اگئی پا خپل سر پا اغسطل ما چھ کم سبق ویلے دے یا میں ہائر ایڈوکیشن کرے دے یا میں جاب سر میں دا ٹول سیزونا کرے دے زکا چھ ماسٹر نا پس ہو چھ زوادو شما بیا میں جاب ہم کو سنگا چھ ما تاسو تویدیو چھ ما فرسٹ جاب چھ کم دے آغا میں پکا کول فاسفیٹ مائنس کس دا پاکستان فرسٹ پروڈکٹیو مائنڈ جو التا میں جاب جائیں کو خو آگے سرا سرا چکما دے ماں دا خپل سبق ہم میرے دے دیا میں دو بچے میں دی بچے میں ہم وڑے وے کریڈٹ ورکو ماں خپل ہزبن تجی چی اگی ماں سرا دونا کوپریشن کرے دے نن زو پا خیبر پختونخوا کے پا پاکستان کے زو خوشا لے ماں چی خدا پاک ماں تا چانس لا کرے دے چی از دی فرسٹ وومن وائس چانسلر چکما دے پا دے خیتا کی زو را لما پا ساٹھ کالا کی نو زو ایما چی دا ماں تا جو چانس دے اور زو ہر لمحہ چرے ہم ماں دا سوچنا دے کڑے چھ زما د ڈیوٹی ٹائم اتنا سلو رو پورے دے کس ہر وی کما ہم نی کشپئی ک یو زے بل زے بل زے بالکل دا پینزش پک کالا چھ اوشو چھ کم کلا اسلامیہ کالج وے سان سرما اس زو پدی سوچ بالکل دا نہ کوما چھ دا زما جاب دیا دا زمانو کر زوے ما چھ دا چھ کم دے دا یو چانس تے چھ ما تا پجون کرا کڑے شوی دے دے یو میں نک ما تا زایا کول نہ دی پتا پشاور یونیورسٹی کی ما دا سے قانون ہم پاس کرے دے اسمبلی نا کلور وا دا ہم شی مور پلا پا گئے ڈیپینڈنٹ کی دیش اور دا قانون اس موجود دے پاکستان کے دا ایز ریفرنس استعمال ہی بیا چھ کل از اسلامیہ کالج یونیورسٹی تر عالم جی ال تک نہ جی نہ کو ریزرو سیٹ نہ وو نہ چھ تمہارے دا سپورٹ سیٹ سو نہ دا ٹرائبل سیٹ سو نہ جابز اس شی جی نہ کو حالانکہ دا یونیورسٹی واپس آ گئی خبر مشال ریڈیو پر ذریعہ ریکویسٹ کو آگا وقت پر دونوں سخت کے پیدا کریو پکارداری چی آگا دی مینٹین ساتھی اس پر یونیورسٹی آف سوابی کے ہم زو ڈیرا خوشحال ہے ماں چھ زو فرسٹ اور فاؤنڈر وومن وائس چانسلر ہے دا یونیورسٹی اور دا یونیورسٹی چی کم دے تاسو کا نن اگو رہے جی زو بدا نکلیم کو ماں خوچانا ہم تا پوس کولی شے چھ سونا نوی یونیورسٹی پر خیبر پختونخوا کے جوڑی شوی دی یونیورسٹی آف سوابی پر ٹاپ روانا دا پدر غزے کی جینا کوتا مونگا خواہ ہر یو سبجیک ایڈمیشن ورکو وہ سونا ایڈوٹائز کو مونگا خامخا فیمیل دپارا چی کم دے مونگا اگئی خامخا کوشش کو چی اگئی دا سکھ ملاوشی چی اگئی مونگا التا کے اس سبجیکٹ کے اکاموڈیٹ کو یونیورسٹی آف سوابی چی کم دے آگا چونکہ پڈیر ورکوٹ جو ایلیمنٹری کالج دا سے عام ہوندا بلڈنگ کی مونگا شروع کرے وا اونن پا گئے کہ جمون دا سارا لس دا سے سبجیکٹ تھی چاغا بالکل کمرشل سبجیکٹ تھی جیولوجی دا چی مون تین پنجو سٹو دی اگے تا زر کا سان راجی مونگا سارا زے نشہ چی ایڈمیشن ورک مائکرو بایولوجی دا دغشان زوالوجی دا کمپیوٹر سائنس دے ریموٹ سینسنگ دے لکھ ڈیر دا سے سبجیکٹس مونگا انٹروڈیوس کل چیز مونگ ڈیر خاص ٹائم سے اور صرف پہ یو سیشن کے مونگا سرد وزرا کسان را علل
بلا پختنا چے میں سہن ترازی اغا دا دا چے پا پختنی سیما کے خزا پا دے میدان کے ڈیر اکم تر سرگو کی کنا لکتا سو چے کم دا جیولوجی تاو گورے اوزمک پوہ خزا پا دے میدان کے تر سرگو کے دل ڈیر اکم دا سے مونگا گورو نو دا دے شعبے ما انتخاب سنگا اکرو بیا زوان کلتا چے سوک دے میدان تر اتل غاڑیائی تب
کلی وطن کے بغیر دورا گردی دور دا قدرت سیزنو سرا ضروری خبر دا دا کلیوال انسان کا اغا خزاوی کسڑی وی دا اغا قدرتی یومی نوی خو بیا زمان پا کلی کے پا آغا وقت کی چکم دے دا سی یو کیمپ لگے دلو خلق را دلیو دا سی جینز پینٹ پینٹ یا چولی ما تا اوسم یاد دی چیز پش پگم کی اما چیز اتلما دا سی جو جین پینٹ یا چولی و دا سی یو سلور کسان دا سی تیرے دل ما تا پوسک میں دا سنگا خلق وی دا سوک را دلیو وی دا خو دا سی خبر دا نو زو مونگا خو آغا وقت کو جی دا خبر نوی نو ما اخپلو ملگرو تا چی کلاس کی میو اللہ کانو جی نکی دوانا میں زی چلا شو دلتا خو سبل سی شیر آگنی بی مونگا التلارو مونگا دیر تا پوسنو اکل زیم اکتو بیا ما اسی سوچ کو چی زبا خا مخا دے سبجکت کا زمان خو خدای کرے وا ما غشان اشولا او زر لانما زوان کل تا خو زدہ ویما چی بے شک جیولوجی چی کمارے دا خو دیر خا سبجکت دے زکا چی دا قدرت چی سرد پا دی مکہ باندے پیدا کری دی آغا چی کمارے دا آغا قتل بیا آغی باندے کار کول من سبا کتا سو اگرے جی پا دنیا کی سشے دی پا دنیا کی انرجی دا پا دنیا کی اوبدی پا دا دنیا کی نیوکلیر پاور دی جیولوجی چی کمارے آغا اوبو سر تعلق لری آغا انرجی سر تعلق لری آغا نیوکلیر پاور سر تعلق لری اور زما پا ملک کی او بیا پا خیبر پختونخوا کی دا ٹول نہ زیات نیچرل ریسورسز موجود تھی اور ایشیا کی دا ٹول نہ خر گلیشیئرز خیبر پختونخوا کی موجود دی بیا منرل یو قسم نشتا چی آغا دلتا نشتا دی ریر ارس پاکی موجود دی تول نزو ایما چی زمان زوان کل کدی سبجکت رازی واقعی پوئے خی نزا سوان نا پیدا کی گی چی خیبر پختن خواب ہوئی چی ما تا دی چی کما دی پا NFT وارد کی پیسے راکی نا دا مونگا خپل صوبہ تول پاکستان چی کما دی آغی تا مونگا دا پیسے ورکوالی شور خب بلا خبر داد جی چی صرف و صرف چی کما دی اکانومی صرف دا یو ملک چکم دے دا اغیر ریفلیکشن نہ دے ہر آغا سبجیکٹ کا آغا پختو دا کا آغا اردو دا کا آغا انگلش دے کا آغا زوالوجی دا کا آغا فارس دے کا آغا بیوروکریسی دا سی ایس ایس دے زویما چے زمان دا زوان کل تا پکار دا دے چے آغا خام خا ایڈوکیشن کئی آغا ہر سچی ولی نہیں پا دے کے خپل نم پیدا کئی چرا ہم دا سوال نہ پیدا کی گی چے زمان دا پا ملک کی چے دنن مسلی بھی کا آغا دا اکانومی مسئلہ دا کا آغا دا امن مسئلہ دا ایڈوکیشن چکمہ دے دا دینا رکھ ویپن زما پا خیال دے چی دنا رکم زما مسئلہ مخی ترازی کا آغا دا خزو مسئلہ دا چی ادھی تخت الحق نمیلاوی گی کا آغا دا قانون مسئلہ دا کا آغا دا امن دا ایڈوکیشن چکم دے آغا ضروری دے
یو آوریدون کی ٹیلی فون کردے دے نو آغوی تاس دس پختن نلری
میں سخان در سرائے ملکور میں سخان اول تا پوس خو زما دا دے چی ارادی اول کمی خبر وکڑی دک کڑاونو نارا تیرا شو دیر پا مشکل ہے پل تعلیم حاصل کردے دے ہنن سبا لکا خلق وی چی ارا پختانا پا جنکو بانی تعلیم نکی ٹک تے دا دا جنکو دا دا پختانو پلارانو با ہم دا کامی سے پخپل لرگانو بانی تعلیم نہ کی خود په خپل د جناکو کې څومره به شوکی ویني یعنی شوک ور سره نه ویني کدارونه کې چوکو توي سره سکول ته مزه بس بیا ور پاتې د پیزار یا د کپړو ډیماند خو د فلار څخه کولې شي د ورور څخه کولې شي په زبردستۍ یو شی غوښتې شي خو تعلیم د پاره هم چوک دوی داسې په زور سره وتلی دي په زور سره چرته مور او فلار ته ویلي چې نه زه به دا ضرور کوم تعلیم او لکه دې چې څنګه په جرأت سره وتلی دومره تکلیف برداشت کړی دومره تکلیف دوی پښتنو جناکو کې ویني چې آیا دومره تکلیف برداشت کړی هغه باوجود دی نشي نه دی لري او دویم تاسو ما دا چې داس انسټیټیوټ یا ارګنایزیشن هدوی په نظر کې نه لري چې دی په ایجنسیز کې دلته کې لکه زمونږ منرال په دې علاقې کې دومره منرال چې بالکل دا ټول علاقې ډکې دي ترنه خو څوک داسې نشته چې هغه وب سی او هغه استعمال باندې راولي
نو دې سلسله کې زه به تاسو ته وایم چې زما خو زویم چې زه خوش قسمت یم چې زه په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې ټول ژوند ما دې ته وقف کړی دی او هر ځای کې هر وخت چې کوم دی دا پریچینګ زه کوم او ډېرې بچې داسې دي چې ایون په پرسنل تعلق باندې چې کوم دی مونږه هغې اویرنس کړی دی چې هغې راځي او مور پلار نه دا کوشچن کوي او مور پلار یې دغه کوي خو زه بے شک خبره دا ټیک ده چې هغه عمره پرسنټیج نشته دی چې څومره پکار دی ځکه چې خیبر پختونخوا ته نن چې کوم وخت دی کم مسلې دي هغې د پاره ایجوکیشن او پرټیکولري د جینکو ایجوکیشن ډېر زیات ضرورت دی خو زه نا امیده نه یم ځکه چې صرف زنا دغه شان زمونږ نورم ملګری دي چې په هغې کښې سړي هم دي په هغې کښې ښځې هم دي هغې خپل کار جاري ساتلی دی په ډېر تکلیف کښې. زه به تاسو ته ووایم چې ما ته چې زما په ژوند کښې ایون چې زه به ستا سره هم یم خو نن هم چې زه یونیورسټۍ ته ځما په لاره کښې په یونیورسټۍ کښې هر ورځ زما هراسمنټ کېږي هغه په یو فارم کښې یا بله فارم کښې داسې مسلې زما ته مخې ته را ځي چې په هغې کښې زما ژوند چې کومه دی کله نه کله داسې ورځ هم راغلې ده په ما باندې ډېر ځله چې په هغه ورځ زه دې ته ولاړ یم چې اوس زما ژوند ختمېږي اوس خو دې ټولو سیزونو ته ولاړ یم. دویمه خبره د منرلز کړې ده بالکل کورم ایجنسی کښې چې کومه دی ما په خپله کار کړی دی په میرانشاه کښې مې خپله کار کړی دی په غلنۍ کښې په دغه شان کوهستان کښې په نارت وزیرستان کښې دا ټولې علاقې چې کومې وې ټرایبل بیلټ دا زما د پی ایچ ڈی ایریا په پروجیکټ کښې شاملې وې او اوس خو چې کومه دی د خیبر پختونخوا منرلز اینډ ماین ډایریکټریټ یو خپل ډپارټمنټ دی هغه په دې باندې کار کوي لګیا دي خو یو مسله په کښې دا ده چې نن سبا چونکې پټا تر بلس کښې چې کومه دی امن دونه مسله ده چې هلته کښې دا خلک جیولوجسټان غریبانان کار داسې نه شي کولی نو امید لرو آلدو دا ټول منرلز چې کوم دي دا مونږ آیډینټیفای کړي دي د دې پوره ریکارډ موجود دی خو د دې امن د وجې دا مسلې موجودې دي خو سرکار ته هم په کار دا دی چې د امن پرووایډ شي او منرل سیکټر ته زیات نه زیات فنډ هغه طرف ته را واړي.
ډېره مننه ستاسو سره خبرو ډېر خوند وکړو.
تاسو جی ډېره مهرباني جی ډېره مننه.
اورېدونکو تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږ وئ. امید کوو چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. همدغه شان په راتلونکو پروګرامونو کښې به نورې مېلمنې راځي او ستاسو سره به خبرې کړي. تر هغې درنه اجازه غواړم.
اونیزه خپرونه سروې تاسو اورېدله چې په تکراري بڼه خپرېدله. اوس وخت شوی دی د اونیز پروګرام د جمهوریت. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کښې به وایئ چې د تېرو شاوخوا دوه اونیو راهیسې د افغان طالبانو په اړه خبرونه د افغانستان د سولې بهیر لپاره څه معنه لري. آیا د طالبانو ترمنځ اختلافات به د افغان حکومت لپاره د سولې په لړ کې ننګونې زیاتې کړي او که څنګه؟ دا خپرونه پامیر ساحل جوړه کړې ده.
د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر تر مړینې څه د پاسه دوه کاله وروسته د هغه د مرګ خبر خپرېدل څه معنا لري؟ د ملا عمر وروسته د نوي مشر او مشرۍ پر سر اختلافات څنګه تعبیرولی شو؟ د تېرو شاوخوا دوه اونیو خبرونه او بدلیدونکي حالات د افغانستان سولې پر بهیر څنګه اغېز لرلی شي؟ که په طالبانو کې اختلافات وي نو ورسره د سولې بهیر په اسانۍ ترسره کېدای شي که نه دا اختلافات د افغان حکومت لپاره نورې ننګونې پیدا کولی شي؟ د وسلوالو طالبانو اختلافات آیا په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې پیاوړي کېدو لامل کېدای شي او که څنګه؟ په دې ټوله صحنه یا منظر کې د پاکستان څه رول دی؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له دوو پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو له تېرو شاوخوا دوه اونیو راهیسې په رسنیو کې د افغان طالبانو په اړه زیات خبرونه خپرېږي. که د دې خبرونو لنډیز وړاندې کوو نو داسې وشول چې اول د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر راغی. ټاکل شوی وه چې د جولای پر یو دیرشمه افغان حکومت او طالبان د پاکستان په مری ښار کې د سولې خبرو دویم پړاو ترسره کړي خو د ملا عمر مړینې خبر تر خپرېدو وروسته د تېرې پنج شنبې یا زیارت پر ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وویل د طالبانو په غوښتنه یې دا خبرې ځنډولې دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت تر دې بیان وروسته د خبرو پر ځنډېدو د خفګان څرګندونه وکړه او هیله یې وښوده چې د سولې خبرې به ژر ترسره شي. د ملا عمر د مړینې تر تایید وروسته ملا اختر منصور د طالبانو نوی مشر شو. د منصور تر مشرۍ وروسته د طالبانو یو بل مشر ملا حسن رحماني په یوه ځانګړې مرکه کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د منصور پر ځای باید د ملا عمر زوی ملا یعقوب د طالبانو نوی مشر ټاکل شوی وای. رحماني وویل د کوټې شورا ګڼ غړي د ملا اختر منصور له مشرۍ سره اختلاف لري. د زیاته کړه چې د خپل ژوند په وروستیو ورځو شپو کې ملا عمر یوازې ساتل شوی و او هیڅ کس ته ورسره د لیدو اجازه نه وه. افغان حکومت او طالبان وایي ملا عمر د 2013 زیږیز کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی و. د ملا عمر د مړینې خبر پټ ساتل او د منصور له مشرۍ سره د اختلاف پر سر په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا له خپلې دندې استعفا ورکړه او د اګست پر درېیمه یې د یو بیان پر خپرولو پر طالبانو غږ وکړ چې د پردیو ګټو لپاره دې نه جنګېږي او پر ولسي وګړو او د هغو هیوادونو پر کسانو د بریدونه نه کوي چې د افغانستان په بیا رغونه کې مرسته کوي. دې ټولو بدلونونو ته په کتو بېلابېلې پوښتنې پیدا کېږي. اول دا چې آیا د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې تر خبر راتګ وروسته اختلافات ولې پیدا شول؟ په کابل کې د شخړو امنیت او سولې مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي د طالبانو د ویش یا اختلاف موضوع مشري نه بلکې د سولې خبرې دي.
ملا عمر مړینې نه چې دې سره وویشل بلکې اصلي اساسي خبر اساسي ټکی چې دې سره ویش هغه سول او د سولې مذاکرات او سولې ته کښېناستل وه. کله چې راسو دا خبرې چې مثلا ولې دغه د ملا عمر مرګ دا وخت کې افشا شو بیا وروسته طالبانو کنفرم کړ، یو اساسي پوښتنه چې زه کوم هغه زما سره دا یو همدغه ډسکشن کې زه راوړم هغه دا دی چې طالبانو کولی شوی چې د ملا عمر مړینه رد کړي، لکه دغه دوه کاله او څلور میاشتې چې پټه ساتلی شوی او یاره دوی چې هر کله به خلکو دا سوال وکړي چې ملا عمر مړ دی مګر دوی به دا رد کوي. مګر نن ورځ چې دوی دغه مرګ تاییدوي د دې اهمیت دوی ته څه دی؟ زما په نظر د دې اصلي ګټه وړونکی یا بینفیشری هغه اختر محمد منصور په خپله دی، او همدارنګ دغه افشا کېدلو د مرګ او بیا تاییدېدلو کې هم د خاص لاس درلود.
اعظمي وایي که ملا اختر منصور د طالبانو د مرستیال په توګه د سولې خبرو ته حاضر شوی وای نو زیات اغېز به یې نه درلود.
مخکې که اختر محمد منصور سولې ته لیوالو مثلا افغان چارواکو ممدا ویل، پاکستان د چارواکو ممدا ویل چې کله په امریکا په جولای کې خبرې کېدلې نو دی ول چې منصور اجازه ورکړي. دا صحیح دی، دا کم منابع سره چې خبرې کوم هغه همدا وایي چې منصور د سولې طرفدار دی. نو کدی د ماوین په صفت سولې ته راغلی وای یا د مذاکراتو میز ته کښېناستلی وای او خبرې کړي وای، د ده په وړاندې باندې مخالفتونه تر اوسه ډېر ډېرېدله، په دې خاطر چې خلکو بویل شي دا خو ملا عمر دا سوله نه غواړي، دا خو د ده ماوین دی چې غواړي راجلا شي. مګر وسه اختر محمد ته یو قانونیت او مشروعیت د امیر المؤمنین او د طالبانو د مشر په صفت ورته ورکوي چې دوی هر فیصله وغواړي وکړي هغه کولی شي، او د امیر اطاعت په طالبانو په لایحه کې یو امر دی که په داسې حالت کې منصور غواړي چې سوله وکړي دا د ده لاس یې لا ورته خلاص کړي چې سوله وکړي.
په کابل کې خبریال او شنونکی عباسین بریال هم فکر کوي چې د سولې د خبرو پر سر په طالبانو کې ژور اختلافات موجود ول.
زه فکر کوم د ابتدا هم د طالبانو د ټولو په خوښه د خبرې اترې نه دي شروع شوي، او دا د پاکستان د استخباراتو په ملتیا یوازې یوه ډله د طالبانو دې ته هڅول شوې وه چې هغوی خبرې وکړي. بیا د دې دپاره چې هغه استازیتوب ته د طالبانو یو څه رونق ورکړي او هغه برجسته وښيي د ټولو طالبانو په نمایندګۍ باندې وښيي، نو هغې دپاره یې په سرپرایز کې د ملا عمر مرګ اعلان کړم دا ډول، او دلته ته یې موقع په دې ورکړه چې طالبانو د یو مطرح مشر په توګه باندې خبرې اترې وکړي، دغسې هلې ځلې ورته شروع شوې. مګر په ټوله کې بیا طالبان د دې غږ سره موافق نه وو، سملاسي چې دا موضوع راپورته شوه د طالبانو د مشرۍ او د سرنوشت موضوع پکې مطرح کېده، نو مخالفتونه ورسره راپورته شول، او مخالفتونه د یو نیم کال نه راپدې خو په طالبانو کې موجود وو، او ټول خلک ورباندې خبر شول چې طالبان نه د نوې رهبرۍ سره په شکل موافق دي لکه څنګه چې یوه ډله په دوی کې قوي ډله هڅه کوي، او نه د دغسې مذاکراتو امکان شته دی چې یوه ډله یې وکړي.
بریال وایي د جولای په پیل کې چې له افغان حکومت سره طالبانو خبرې وکړې هغه هڅه هم په پوره ډول صادقانه نو
اوس دا شکونه رامنځته کیږي هغه خوشباوري چې د سولې د لومړی پروسې د شروع لپاره وه هغه یو څه چیلنجونو سره مخ ده، او شک پشته دی چې هغه وخت هم ډېره صادقانه نه ده راپیل شوې. په طالبانو کې یوه ډله دې ته هڅول کېده چې خبرې وشي، اما په ټوله کې دغه خبرو د طالبانو د غونډ جوړښت نمایندګي نه کوله.
حکمت الله اعظمي وایي د ملا عمر د مړینې په اړه د طالبانو تصدیقي یا تاییدي بیان پاکستان پلوی و، ځکه چې دوی په هغه بیان کې ویلي ملا عمر په تیرو څو کلونو کې له افغانستانه نه وتلی. د اعظمي په خبره په طالبانو کې داسې ډلې او کسان شته چې د منصور پر وړاندې وجنګیږي، خو اصلي خبره د پاکستان د صداقت ده.
داسې اشخاص شته، ډلې شته او ګروپونه شته چې هغه د منصور په وړاندې باندې درېږي او حتی جنګ هم ورسره کوي، مګر دا پر دې پورې تعلق لري چې پاکستان څومره لیواله دی چې په افغان او څومره صادقه دی چې د افغانستان دولت سره یو ځای کار وکړي تر څو سوله راشي. که چیرې دوی رښتیا هم صادقه وي نو زه به تاته په یقین سره ویلی شم چې هغه ډلې ایلیمنټس چې د منصور د رهبرۍ تر خلاف دي هغوی به حتما یا بندیان کیږي او یا به هم د منځه وړل کیږي، او یا که نور هیڅ نه وي د خپل خاورې څخه ایستل کیږي بیا افغان دولت کار ایستل دی هغوی ودروي. اوس زما په فکر پاکستان هم تر اوسه په دې باندې مطمئن نه دی چې کومه خوا یې ګټي، منصور یې ګټي، منصور آیا ټولو ته قابل د قبول دی او یا خپل کولی شي چې دی دا لیډرشپ او رهبری وساتي او کنه. که چیرې ضعیف سي نو بیا زما په فکر دی ول ګیو اپ اون منصور، دی ول دا پریورټي بیا به د هغه ډلې سره چې دغه وي جنگ ته دوام ورکي اخر به کار وکي.
اعظمي وایي که ملا قیوم ذاکر پیاوړی شي نو هغه د پاکستان خلاف کیدی شي، نو ځکه پاکستان په ډېر احتیاط اقدامات کوي چې یوه خوا هم خپه نه کړي.
که ذاکر تاسو فکر وکړي قوي شي صحیح، نو د پاکستان په وړاندې خو هم هغه بیا پورته کیږي، نو پاکستان هم په دې وخت کې ډېر محتاط دي، ډېر احتیاط باندې کار اخلي چې یوه خوا هم خفه نه شي، تر څو معلوم شي چې کوم لوری د غلی. د منصور ځوابونه څه شي دي؟ یو یې دا دی چې مثلا د اقانی په نامه باندې سټیټمنټ خپور کړی، خو په ویب سایټ باندې ډېر کنټرول لري چې تر څو د ده سره بیعت اعلان کړي یا لیجنس اعلان کړي چې د ده مشروعیت ورته لا قوي کړي. یا معاونین یې وګوره، اوس سراج الدین حقانی ده ته څه ضرورت و چې راشي معاون یې وټاکي؟ یا په دې خاطر چې تر څو په ایسټ باندې خپل کنټرول خپل هغه وزر وغوړولی شي، او تر څو په ایسټ کې هم د ده طرفداران ډېر وي، که چېرې دی د هغه ډلې چې د منصور په خلاف پورته کېږي دی بیا مقاومت. یا مثلا تاسې وګورئ چې د ذاکر په نامه اعلامیه خپره کړله، دا د ذاکر یو ډېر نږدې ملګري په خپله ماته وویل چې دا د اعلامیه نه ده، او ذاکر دا څو ورځې کېږي چې زموږ څخه لادرکه دی، موږ نه شو کولای چې ده ته یا ټلیفون باندې ورسره وغږېږو او یا دې ووینو.
په طالبانو کې د اختلاف یو مهمه نقطه د قطر سیاسي دفتر د مشر سید طیب آغا استعفا هم ګڼل کېدی شي. څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي د قطر په دفتر کې هم ځینې کسان د ملا اختر منصور ملګری دي.
کله چې په مری کې ټاکس وسوله او اسلام آباد کې خبري وسولې د منصور د ډیلیګیشن داسې ویل کېږي، همدا چارواکو ویل چې منصور اجازه ورکړې. کله چې هغه وسوله قطر دفتر په هغه وخت کې خپل نارضایتون ښودلي. منصور څه وکړله؟ منصور ملا جلیل چې د طالبانو د وخت سیاسي معین او د وزارت خارجه دی واستوي قطر، تر څو د ټیم د کمپ او د قطر دفتر میانجګري وکړي چې تر څو د دې دواړو اختلافونه سره لږ اسانه شي. د هغه په نتیجه کې ځینې کسان په قطر دفتر کې هم رضایت ښولې چې منصور سپورټ کوي په هر حال کې، چې که جنگ خواته ځي که د سولې خواته ځي د ده سره ودرېږي. او طیب هغه سټانس چې دا اخیستی دی هغه په دې دی چې چون چې دی د پاکستان ډېر خلاف دی، هغه ښکاره دلیل یې دا دی چې په پاکستان کې د فامیل سره بد وشول او د خپل یو څه بېزتي ورته کړی او پاکستاني ځواکونه د پر کور چاپه وهلی.
البته اعظمي دا فکر هم کوي چې د قطر سیاسي دفتر دومره پیاوړی نه دی او ډېر ارزښت نه لري.
سیاسي دفتر په قطر کې دومره ډېر د غم نه دی چې په افغانستان کې دی. هغه طالبان د ګونتنامو څخه 15 نفره چې رایلسول، هغه ویل کېږي چې شاید د منصور خلاف وکړي، مګر هغه په سیاسي دفتر کې نه دي. د قطر هغه 15 دغه دي، دا ګونتنامو څخه رایلسوي کسان دي، هغه نفوذ لري. حتی ویل کېدل چې دا هغه ځای چې خبر هم په طالبانو ته په افغانستان کې بیا ځینې دخو ورکولې، نو هغه کسان شاید د منصور مخالفت وکړي. مګر زه بیا هم درته وایم چې ځینې کسان دا زه نه سم کنفرم کولای چې څوک، مګر یو تعداد د قطر دفتر د اعضاو څخه او حتی د هغه 50 دغه څخه یو دوه د منصور سره خپل رضایت ښودلې چې تر څو د مشر په صفت باندې وپیژني او اطاعت یې وکړي.
خو خبریال او شنونکی باسین بریال فکر کوي چې په طالبانو کې اختلاف د افغان حکومت لپاره ننګونې پیدا کوي.
خو د افغانستان د دولت لپاره د دې وروسته نور هم سختېږي، ځکه په طالبانو کې دوی د مشخص ادرس سره باید د واحد ادرس سره باید خبرې وکړي، نه دا چې ټول طالبانو پسې جلا جلا وزولي. او دا د مشخص ادرس تر ټولو مهمه دا ده چې د تضمین ورکړل شي چې طالبانو کې اوس مشخص ادرس وجود لري که نه لري. زه فکر کوم دا به اوس ستونزمن.
بریال وایي د طالبانو درې دفترونه دي چې جلا جلا یې د سولې خبرې کولې.
اول خو مونږ په واضح ډول درې د طالبانو دفترونه لرو چې هغوی جلا جلا پروګرامونه د خبرو اترو شروع کړي. یو د کوټې شورا چې هغوی د ولسمشر کرزي سره د پخواني ولسمشر سره خپل روابط درلودل، او هغې کې ځینې کسان حقوقي خلک وو، هغوی هڅه کوله یا منځلاري خلک وو، هغوی هڅه کوله هم د طالبانو دغه جریان وژغورلی شي او هم د طالبانو د جریان په ادرس باندې خبرې وکولی شي. دویمه ډله دغه ده چې اوس په کې راپورته شوه او ډېره په قوت سره مطرح شوه، لکه د اختر منصور ډله چې ده. او دریم دا دی چې په قطر کې هم خبرې اترې روانې دي. د قطر دفتر ادعا کوي چې دوی یو متفاوت بهیر شروع کړی و. دوی ادعا کوي چې ګویا موږ لومړی لاس خبرې کولې د لومړي ادرس سره، چې د دوی منظور امریکایان دي چې هغوی پکې دخیل و نسبت دي چې پاکستان پکې دخیل وشي.
بریال دا هم وایي بل ستونزه دا ده چې په طالبانو کې نورې ډلې لکه فدایي محاذ هم سر پورته کوي.
په طالبانو کې نورو خلک هم سرونه راپورته کړل. زه فکر کوم د فدایي محاذ په څېر باندې به نورې وړې وړې ډلې چې د کوټې د سرعت څخه منشاخلي او برابرۍ کې یو غړی د طالبانو د مشرتابه څخه دی، هر یو به د خپل ځان د مطرح ساتلو او د نفوذ دپاره هلې ځلې کوي.
نو په داسې حال کې چې اسلامي دولت یا داعش ډلې په اړه هم رپورټونه دي چې په افغانستان کې فعالیت کول او پراخول غواړي، آیا دا امکان شته چې ځینې طالبان هم له دې ډلې سره یو ځای شي؟ او که څنګه؟ اباسین بریال وایي داسې خطر شته چې ځینې جنګېدونکي طالبان له داعش سره یو ځای شي.
دا یو خطر لري په اوس وخت کې. که دا موضوع یو وخت کې رامنځته شوی وای
په واضح ډول دی هم د جنگ په لیکو تاثیر کوو هم د جنګي طالبانو په مورال. مګر نن ورځ څومره چې د طالبانو په منځ کې د اختلافونو په لحاظ د خبرو اترو د پروسې په منځ کې وقفه پیدا کېږي، هماغومره دلته د جنګي طالبانو په سرنوشت باندې تاثیر کوي. جنګي طالبان چې دي د هغې دپاره اوس متاسفانه په افغانستان کې یو انتخاب شته چې هغه فکر کېږي چې پاکستان د همدې دپاره زمینه سازي هم وکوله چې په دې وقفه کې چې طالبان ځانونه بې سرنوشت وویني اکثره یې کوشش وکړي چې خپل طرف انتخاب کړي. او د طرف معلوم دی چې څوک چې د وسلې سره روغ دي په افغانستان کې به د دښمنۍ اخیستي، څوک چې فکر کوي چې باید جګړه په شکل باندې وشي او همدا ډول هغه داعش لګیا دی پیسې او امکانات تر طالبانو نه زیات ورکوي. زه فکر کوم همدې وخت کې نو د داعش جلب و جذب روان دی او همدغه د داعش د جلب و جذب دپاره یا دغه لښکرو د انسجام دپاره یوه ډېره عجیبه موقع رامنځته شوه چې دوی ترې استفاده کوي.
حکمت الله اعظمي د اسلامي دولت ډلې ابوبکر بغدادي په مثال ورکول وایي چې وړوکی قومندان و خو چې خپل ډله یې جوړه کړه نو تر القاعده هم لویه شوه. نو په افغانستان کې هم بهرني وسلوال غواړي خپل ځان پیاوړی کړي.
ابوبکر البغدادي یو قومندان و د داعش، مګر کله چې بغاوت اعلان کړي دومره غټ شو چې د زواهري څخه هم اوس په کراتو باندې غټ دی او خپل مشر هم چیلنج کولی شي. نو که داسې یو ډله پیدا کېږي چې هم یا مثلا د داعش سره کېږي، ګورئ تاسې خارجي فکټور دلته خارجي جنگیالی چې په افغانستان کې موږ لرو، اسلامیک موومنت اف ازبکستان دی یا په هغه ډلې چې ای ټی آی ایم چې ایسټرن ترکستان موومنت دی په دغه کې، چین کې دا کسان دلته بالخصوص آی ایم یو یا ازبکستان اسلامي تحریک دی ډېر زیات نفوذ لري. 5000 تر 6000 کسان هغه